السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2019 کال د مئی د میاشتې سلور منیټه دا ملي حمید ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب په چکوال ضلع کې په یو حلقه کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو د رایو نه اچولو نوټه اخیستې ده. افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. او په ایران کې د کویلۍ په کان کې د مړو شوو کان کیندونکو شمېره 15 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب چکوال په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د ښځو د رایو نه اچولو په معاملې خپل ځاني اکشن اخیستی دی. الیکشن کمیشنر سردار رضا خان د چکوال په پی پی درویشتمه حلقه کې د ښځو رایو نه اچولو په اړه ویلي چیرته چې هم ښځې له دې عمل نه بهر کړل شي هغه انتخابات به لغوه کوي. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چکوال کی شپک پولنگ سٹیشن دس ہوئے کہ خواتین رنگ الگ آبا و اجداد رنگ الگ اٹھنے نار الت ووٹ نہ دے سو ریٹرننگ اثر سمپل دا ویری دی لگا دے دے خواتین ووٹ نہ دے سو الیکشن کمیشن اس دان مطمئن کی چې آیا دے بنے سے زور زبردستی ہوا ٹولی راغفت دی او ثابت شو نو غول بیا لگا سزا تجویز کی گیا الیکشن بمل تبیا کی.
نوموړی زیاتوي چې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو هڅه روانه ده چې دا راز په کومو حلقو کې د ښځو مجموعي رایې د 10% نه ښکته وي په هغې حلقو به بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته د ځان تیار کړي. نوموړي نن په ولسمشریزه ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خر اخلاص په غونډه کې وینا کوله. ویل د سیمې په هیوادونو هم غږ کوي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ لاس واخلي. دی وایي
زه د سیمې په دولتونو باندې غږ کوم چې له تروریستي کړیو سره نه بلکې له منتخبو او مشروع دولتونو سره رابطه وپالي او که نه نو تروریزم اهلی حیوان نه دی چې خپل صاحب باندې رحم وکړي. چا چې پاللی بایللی ده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره له سولې کولو وروسته نن کابل ته راغلی او دا مهال په ولسمشري زماڼۍ کې حکومتي چارواکو، پخواني جهادي مشرانو او خپلو پلویانو ته وینا کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د دې جګړو له وجې د سیمې ګڼ خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې د تېرې میاشتې په اخرو کې سختې شوې دي چې تېر اونۍ په جوزجان ولایت کې د دواړو لوریو ترمنځ په جګړو کې تر اتیا او ډېر کسان وژل شوي دي. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره تر اوسه نه ده معلومه، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو خواوو په لسګونو کسان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویمه ورځ هم امدادي کارکونکو د ګیرو شو کان کیندونکو د لټون هڅه وکړه. په دې کان کې د ژوندي پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمېدو دي. بلخوا د ایران د مزدورانو د چارو وزیر ویلي په دغه پیښه کې د مړو شمېره 15 ته رسېدلې. چارواکو د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا ته ویلي دغه چاودنه تېره ورځ د دې هیواد د ګلستان ولایت په یو کان کې د میتین ګیس د اخراج له وجې شوې ده چې پکې د چاودنې په وخت خوشا اتیا کسانو کار کاوه. ویل کېږي چې دغه کان کې ګیرو کسانو کې هغه امدادي کارکونکي هم شامل دي چې له چاودنې متاثره شوي کسانو د رئیستلو لپاره کان ته ننوتي وو او وروسته د کان د غورځېدلو له وجې دغلته ګیر شوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په دې پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د کازاکستان په مرکز استانا کې د شام په اړه د سولې په خبرو کې ګډون و نه کړ. دوی په حکومت غږ کړی دی چې بمباري ودروي. د شام د ملي اتحاد ویان احمد رمضان د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ پرون خپره شوې یو بیان کې وویل د دوی وړمبۍ له حکومت د بمبارۍ د ودرولو په اړه د ژمنې پوره کولو لپاره یو دستاویز وړاندې کړ او بیا یې په مذاکراتو کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه. د سولې دا خبرې د ایران، ترکیې او روس په مرسته کېږي. د یوکرین سرخار کیف کې د دې هیواد د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ خلاف د هغه په غیر موجودګۍ کې د غداري مقدمه چلیږي. دا مقدمه چې نن د یادخار په یو ځلي عدالت کې شروع شوه، پکې د یانوکوویچ نمائندګي دوه وکیلان کوي. یانوکوویچ د 2014 کال د فروری په اخره کې وروسته له هغې خپله چوکۍ پرېښوده او وروسته وتښتېده چې د یورپي یونین سره د یوې لویې لوزنامې فیصله یې له پامه وغورځوله او له روس سره یې د اقتصادي تعلقاتو خو کولو فیصله وکړه. د دغې فیصلې پر د نوموړي خلاف په یوکرین کې لوی مظاهرې وپارېدلې چې د مخنیوي په هڅو کې یې په لسګونو مظاهرین ووژل شو. یانوکوویچ دا مهال په روس کې موجود دی او د هغه خلاف مقدمه کې په هغه باندې د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت د سرغړونې او د روس د جارحیت د ملګرتیا تورونه لګول شوي دي. او وروسته خبر دا چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکی پروفیسر محمد نواز طاهر د 30 کلونو په عمر نن په ملکان کې په حق ورسېده. نوموړي د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې 102 کتابونه لیکلي وو. محمد نواز طاهر د پښتو اکیډمۍ پېښور مشر هم پاتې شوی وو. د نوموړي جنازه به د پېښور په وخت مازیګر نن مازیګر 6 بجې د ملکان ایجنسۍ تانې کلی په بادام باغچه کې ترسره کیږي. دا تر دې د مشال خبرونه. او درته اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج ظهیر د کرنسۍ او بای او موسم حال اوروي.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 پیسې غسل کیږي او په 1.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی او په 1.5 روپی او یا پیسې یو یورو په 1.45 شل پیسې او په 1.45 روپی اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی او یا پیسې او 25 روپی نوی پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپی او 25 روپی شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپی او 50 پیسې او په یو روپی 50 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو نه محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 2.5 او 5.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل سراج ظهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوره د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره په هر حلقه کې د خزو کم از کم 10% ووټونه ضروری ګرځولې دي. معلومات درکو، د خیبر پختونخوا کابینې د شخصي سکولونو د نظم او څارنې لپاره د منظمونکو ادارې جوړولو بل منظوري ورکړې ده. خو د شخصي سکولونو تنظیم وايي د جنوبی وزیرستان د سکول زکونکي وايي د ناسم انتظام لامل سبق متاثر شوی دی.
یو فیمل سیکشن دا، یو میل سیکشن دا، و ادا تا یو میډم امشتارو کړی دو پرنسپال دو دو پا میاشه هفته چټه کو پینځه لاس ورځې شي چې نه میجا از دره لگاولې دي، نه کلاسینا لگیږي نه پیرډینا لگیږي.
روانونه په اسلام آباد کې او دوه ورځې تجارتی نمائش کیږي. سبب پکې وی
دغه زمو کلچر شوب دی چې کوم زمو د صوبې خه سندرو والا دي یا میوزیشنز دي هغه بل تا خپل پرفارمنس کوي. کارخانه‌دارو استالم دي، دکاندارانو استالم دي، امپورټرز اند ایکسپورټرز استالم دي.
مشال ریڈیو اوریدل مہروے. دا مشال ریڈیو دا د پاکستان الیکشن کمیشن وای په کومه حلقه کې چې زنانا د ووټونو نه منع کیږي نو دا هغه حلقه ووټونه به بیا کیږي. د الیکشن کمیشن کمشنر د پنجاب په چکوال کې د صوبایي اسمبلی لپاره په زمینی ټول ټاکنو کې د زنانا او برخنه خستو باندې خپل اند نوټس اخستی او د اړیدنې په وخت ویلي چې زنانا د ووټونو نه اچولو نه منع کول جرم دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پنجاب په چکوال کې د صوبایي حلقې پی پی درویش په زمینی ټول ټاکنو کې د زنانو د برخې نه اغستو په معامله باندې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د خپل اندي نوټس اغسته او ویلي دي چې کوم ځای کې زنانه له اوټونو اچولو منع کړی شوي نو هغه اوټونه به ناقانونه ګرځول کیږي. په دې موقع نوموړي په خپل ریمارکس کې امیدوارانو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو کې چې په کومه حلقه کې للس فیصد نه کمو زنانه اوټونه واچول نو هلته به بیا اوټونه کیږي. مشال ریډیو چې په دې اړه د الیکشن کمیشن یو افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل
دا چې چکوال کې زه تل مانیټرینګ لا چکوال کې یو شپک پولیس سټیشن داسې وي په هغه کې خواتین و چې څنګه لکه ابا اجداد له وخت نه څنګه لکه وټونه نار الته ووټ نه شوی نه ریټرنینګ اثر سیمپل دا ویری دي چې لکه دې دګنه کې خواتین ووټ نه شوی. الیکشن کمیشن اوس ځان مطمئن کوي چې آیا دې باندې زور زبردستی و ټول راغښت دي او ثابت شوی نو هغه بیا لکه سزا هم تجویز کیږي او الیکشن به ملته بیا کیږي روان دی پائے کہ دا 10% با پارٹی چې نه پابند دی جابا ڈائریکٹ سیٹونو خواتین نو ورکی اور 10% پولنگ سٹیشن باندې
دروستیو کی د زنانو لپاره کارکون کی او تنظیم نیشنل کمیشن ان دی سٹیٹس اف وومن په دې مسله باندې غږ پورته کړی وو او خپل سپارښتې انتخابی اصلاحاتی کمیټه کې هم جمع کړی وو. مشال ریډیو چې د الیکشن کمیشن لخوا د خپل انتی نوټس اغستو په معاملہ د یاد تنظیم مشری قور ممتاز نو پختن نو هغه وی
یہاں پر کسی بھی کنسٹیٹیوئنسی میں
چر تو ہم چپ کو مہم ہلکا کی دو ووٹوں پر دوران لس فیصد نے کم زنانہ ووٹ اچوی نو ہل تدی بیا ووٹوں اکڑے شی کہ زنانہ من اکڑے شی او کم کا ورتا پلاس ور نکڑے شوا نو پکار دا چی دہا غزے ووٹوں نہ کرنا اگڑ جول شی او دازکا چمک پیش میں زین کے لیے دلی دی چی زنانہ تد ووٹوں حق نہ ورکڑل کی گی او مونگواڑو چی دوی پا سیاسی عمل کی شرکت اکڑی زکا چی دوی دا دی عمل برخدی
کہ وہی سیاسی عمل کا حصہ ہے نا.
تخور ممتاز پا وینا چی دوی دا ہم غختنہ کوی چی پا عامو ٹول ٹاکنو کی تی زنانو تب کامی اسمبلی صوبائی اسمبلی او پا سینٹ کے ہم دری درش فیصد چوکی ورکڑی او پا کار دی چی سیاسی کنتونا ہم دا دی خبر پابند کل چی خپل لس فیصد ٹکٹون زنانو تا ورکوی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دا خیبر پختونخوا کابینه د یو بل منځوري ورکړي چې لمخه وي د سکولونو سارنه د یو ترتیب لاندې راوستو او د دې لپاره د قواعد او ضوابط ټاکلو لپاره یو منظمونکې اداره یا ریګولیټری اتارټي جوړیږي. دا اتارټي به د شخصي سکولونو ټولې چارې د یو نظام او طریقې کار سره سم چلولو باندې کار کوي. بلخوا د صوبې د شخصي سکولونو تنظیم د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف لري او وایي چې حکومت نه خو سرکاري سکولونه سمولې شي او اوس شخصي سکولونه هم خرابول. نور تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا کابینه د شخصي سکولونو سارنه د یو ترتیب تر لاندې راوستلو او د دې د قواعد او ضوابط ټاکلو لپاره د یو ریګولیټری اتارټي جوړولو بل منظوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې تر مخه دا بل د قانون او بشري حقوقو محکمو سره د مشاورت نه پس کابینه ته وړاندې کړی شوی دی. د بل مطابق د شخصي سکولونو اتارټي مشري به د سیکنډري ان ایلیمنټري ایجوکیشن صوبایي وزیر کوي. د اتارټي په نور غړو کې به د تعلیم محکمې سیکرټري او ډایرکټر د اسټابلیشمنټ اینڈ ایڈمنسٹریشن او د خزانې محکمې سیکرټریان شامل وي. په اتارټي کې به تعلیم دو ماهرین تر درې کالو مودې لپاره ټاکل کیږي. دې نه علاوه په دې کې به د پرایویټ سکولونو څلور غړي او د میندو پلارانو لخوا دوه کسان شامل وي. د بل تر مخه د ریګولیټری اتارټي کار به د پرایویټ سکولونو رجسټر کول، یو ترتیب تر لاندې راوستل، د سکولونو په نصاب او په غیر نصابي هلو ځلو نظر ساتل او په هر سکول کې درجه بندۍ په بنیاد فیسونه ټاکل وي. د تفصیلاتو تر مخه جوړه کړی شوې اتارټي به د سکولونو د استادانو کم نه کم تعلیم او د هغوی د نوکرو او د تنخواګانو لپاره طریقه کار جوړوي. خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو تنظیم د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري محمد سرفراز د صوبایي حکومت دا فیصله رد کړې ده او دړکې ورکړې کچر حکومت دا بل قانون جوړ کړو نو ټول سکولونه به بند کړي. د ده په وینا حکومت پرایویټ سیکټر خرابول غواړي او د تعلیم شرح کول نه غواړي.
موږ په دې پروټیسټ وکړو خوبل
خوا د خیبر پختونخوا صوبائی بیان مشتاق غنی په خبر کې خبري غونډه ته ویل کپ بل د سکولونو او تنظیمونو ته اعتراض وی نو پدې اوس هم دوی سره د خبرو اترو کول گنجائش تا او دوی سره به خبري اترې کیږي
پہلے بھی ڈسکشن کی گئی
لومړی هم دوی سره خبري اترې شوی دي او د پرایویټ سکولونو او د دوی د تنظیمونو چې کوم تحفظات هغه د لری کولو هدایت هم وزیر اعلی جاری کړی وو د هغه رسټو د بل کابینه کې وړاندې شوی دی د بل خو صرف کابینه نه منظور شو دا به اسمبلی نه منظوریږي نو پدی حل تنور خبر اتر ہم کی دیشی
اس کے اوپر بات کی جا سکے گی
یعنی اتھارٹی بہاغ شرائط و ضوابط ہم جوڑوی دس تلان دے بچی پرائیویٹ سکولوں نا پرانستلے یا تڑلے شی او ہم دی سرا سرا دس سکولوں نا دکار کردگے جاج بہم اخلی اتھارٹی بہ دس سکولوں نا دا درجہ بندے پہ لحاظ فیسوں ٹاکی او کئیو ہم سکول پہ فیسوں کے دے اضافی قبل درخواست کبھی نو اتھارٹی تب ادا اختیار حاصل وی شدا درخواست منظور یا رد کڑی نکابنی نپس دا بل قانون جوڑول رپار با صوبائی اسمبلی کے منظورے لا وڑاندی
مشال مشال ریڈیو اسلام آباد تاسو د د خیبر جنسی د باڑی زین مشران ویلی دی چې دوی سره باڑی ته د ستنیدو په وخت د پرمختیایی کارونو بیا بحاله یو شمیر وعدې شوی خو هغه پوره کړل شوی نه دی او ځپل شوي خلک اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تیروي دوی وایي که چارواکو ورسره خپلې وعدې پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو
د باڑی یو مشر او سوداگر سے دراسن پردے مشال ریڈیو تھوائی چد باڑی بازار تروسا پسمتو کا ند اخلاص شوائے
چکمہ دے باڑی دے بازار دے کلو دو خبر شوی او کم و دے شوی آغا بالکل ټول دے نش برابر دی او مخ کی چکم دے ترکی کورونا دی آغا مدا سی دی چی بالکل دے نش برابر دی زکا چنے صحت ان سسٹم ٹک شوائے رائی نا خبر دا او چی دے ایڈوکیشن سسٹم ٹک شوائے رائی او پکور دو چی دو گسر کم و دے شوی چی آغا و دے تر سارا دا ویو چې بیا به موږ په دا خبره باندې مجبور شو چې موږ به په مکتب کې روډونو لمر وځو موږ به احتجاجونه هم کوو او موږ به خبره دا چې بوکر تور باندې مجبور او
د باڑی او بل مشر بریخ محمد فریدی وای
بنیادی خدا سړي چې دلته موږ بس د اوبو مسله دا د سړک مسله دا د ما غسه ته وسه پوری ویران دي کورونه هم ویران دي یاره ځواني تیبه د ما خپل کور درته وایم چې په 16 12 2007 کې د دهشتګردو طرف نه ویران شوی دی واغه ته سپری ویران دی او ته سپری د مو سروې منو دا شویې
د باړی کمرخیلو کلی عبدالولی پر دی وای چې دوی اوس هم د کډاونو ډک ژوند تی روي
ژوند هغه مغه شون ته ګران دی ځکه چې سہولات دا شینه وته نه دی میرو شوی روډونه او وبا او سکولونه دا نه دی ښه وی او بل سروې نه دی شوی کورونو مطمئن نه یو نو موږ دا چې کم سہولات او د ستونزې دی چې دا موږ لا روپړې شي او دا مال وکړې شي د روډ ډېر غټه مساله ده ځکه چې روډ چې کم نه وای دی خو سم نه جوړ شوی چې کم زوړ روډ دی هغه تعمیر هم نه شوی
د خبر جنسې د باړي د مشرانو د اندېښنو او غوښتنو په حق لمو د خبر جنسې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه چارواکي وایي چې په باړه کې اوس د امنیت وضع ښه شوی ده او انتظام یې سیول ادارو ته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راست نشوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د پوز او حکومت امین سډون لیکس په معاملې اختلافات هغه وخت یو ری بیا پرسیر شول چې تیرونه د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شول چې د معاملې د تفتیش په لړ کې د جوړې کمیټې سپارښتنه په منلو سره اړوند وزارتونو ته د فیصلې د عملي کولو ویل شوې دي خو پوز سمدستي دغه نوټیفیکیشن رد کړ او ویل چې رپورت نامکمل دی دا چې د پوز او حکومت ترمنځ تعلقات اوس په کوم ډګر ولاړ دي او د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان پدې اړه څه نظر لري پدې اړه رپورټ اورو تیر کال د پوز او حکومت ترمنځ په دې معامله اختلافات پیدا شول چې یو ناصرګند چارواکي د انګریزي ژبې ډان رسپانې ته د پوزي او ملکی چارواکو د یوې غونډې په اړه حساس معلومات ورکړي وو د سیاسي چارو کارپوهان نظر لري چې د ډان لیکس په معامله د پوز له غبرګون نه یو واري بیا د یادې ادارې او حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې څرګندېږي پا په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر په فکر په دې معامله کې سما پاملرنه نه ده شوې او دا د هیچ چا لپاره ګټوره نه ده.
اصل کی خبره په مغه وخت کې په کار چې دواړه مشران ناست وي او چې چا دا خبره بهر کړی و دا غوی خلاف اکشن خاموشي سره اخیسته وي، نو کم از کم دنیا خو به دا نه ویلي چې راستاسو پالیسۍ نه ډبل دی او پاغې کې تضاد دی. اوراله نقصان فوج ته هم وشو، نقصان حکومت ته هم وشو، ملک ته هم وشو، ځکه چې تضادات راله او بیا پولیټیکل پارټۍ نو هغوی فل پوینټ سکورنګ وکړو. نو یو طرف ته آئین دی، بل طرف ته حکومت دی، بل طرف ته سیکورټی اسٹیبلشمنٹ دی، او په دریو واڼو کې تضاد دی.
بیا د سیاسی چارو تجزیه کار او خبریال اسماعیل خان وای که څه هم د معاملې په لړ کې د رپورټ سپارښتنې په ولسی کچه د ډاګه کولو غوښتنې کیږي، خو په پاکستان کې اکثره د مهمو کیسونو رپورټونه نه برسېره
کیږي. کدا خبرې بهر راوتی او معلوماتي نو زما خپل شال کې په دې باندې به خبرات کېدو دا غیر بصره نتیجه راوتی چې د حکومت داړه چې سیاسي حکومت یې غیري نه غواړي چې دا چې په کومه مخه تر شي ځکه چې بعضي موضوعات په کې ډېره خاصه تر دا سپیتلی چې سربندګي نشي.
اسماعیل خان وای پکار ده چې ادارې په ټویټونو له یو بل سره خپل نقطه نظر یا تحفظات نه شریکوي، بلکې د دې لپاره خپل نظام او طریقې کار موجود دی. د اکتوبر په 6مه د ډان رسپانې خبريال سیرل المیډا یو رپورت خپور کړو چې پکې راغلی ول چې د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د پوز پر تګلارو انتقادونه کړي دي او پوز یې په چارو کې پر لاسوهنه تورن کړي. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته رسیدې؟ په دې موضوع حکومت په لټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې پاړې وزیر اعظم نواز شریف تیره هفته یو لامی خبر کړو. د ډان رسپانې د هغه خبر پر رڼا کې د کمیټې سپارښتنې منظوري کړې وي، خو پوز هغه اعلامیا په ټویټر پاڼه رد کړه. بیا د کورونو چارو وفاقي وزیر ویلیو چې هغه وزارت په اعلامیا جاری کوي، خو تر اوسه نه ده خبره شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا د سوداګرانو د اتحادیې مشر وای چې روانه میاشتې په 6مه په سرخار اسلام آباد کې د میډ ان خیبر پختونخوا په نوم دوه ورځنی تجارتي نندارتون کیږي. په دې کې د خیبر پختونخوا لوی او واړه کاروباریان او هنرمندان برخه اخلي او دغه نندارتون ته به د دوی په وینا ملکی او بهر ملکی سرمایه کاران او کارخانه داران هم ورځي. دا خبره نن په پیښور کې د چیمبر آف کامرس ودانۍ کې د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یہ تفصیل را کوي.
پیښور کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشرانو هم د چیمبر آف کامرس ودانۍ کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته وویل چې سرخار اسلام آباد پاک چاینا فرندشپ ودانۍ کې د روانې میاشتې په 6مه او 8مه نیټه کېدونکې دغه دوه ورځنی تجارتي نندارتون کې به د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د سلو نه سیوا سټالونه لګي چې پکې د خیبر پختونخوا روایتي خوراکونه، موسیقي، د لاس جوړ کړي سیزونه او نور ګڼ شمېر سټالونه شامل وي. دا خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی افضل مشال لیډو ته په دې باب لوای
دی کې زموږ کلچر شوب دی چې کوم زموږ د صوبې خا سندرو والا دی یا میوزیشنز دی هغه بل ته خپل پرفارمنس کوي. کارخانه دارو استالم دی، دکاندارانو استالم دی، امپورټرز اینڈ ایکسپورټرز استالم دی، جیمز اینڈ جولین استالم دی، سرکاري محکمو استالم دی، کوم زموږ صوبې کې ماینز اینڈ منرلز دی، ګیس دی، پټرول دی، بجلی چې کوم زموږ پروګرامونه روان دی د پټرول حوالے سره خبر پور پروګرام دی.
د دغه نندارتون مشرکون کې او په خوانه د چیمبر اف کامرس مشر ذوالفقار د دغه نندارتون دا مقصد په حق لوای
ګوري سلوي دا کم زمون د صبح حالات ته شو دي او تیر بیا د لس کال کې ډیر زیات خراب وو. خو زمون مقصد هم دا دی چې مو خلکو ته اوخه وو چې پښتونخوا کې باوجود د بد حالاتو نه کاروباري خلک شته، خلک کاروبار هم کوي، اوسېږي، یو نارمل لایف دلته کې شته. دی دا میسج خلکو ته کنوي کو چې پښتونخوا ته د راشي نن هم چې تاسو ګوري چې سفارتکار راځي نو بغیر نسینه نشي راتلی، لکه شان ګوري فیډرل منسٹرز فیډرل سیکریټریز نه راځي. زمون مقصد دا دی چې مونږ په دا میسج غیله ورکو چې بای دا صبح پورا
دا خیبر پختونخوا د سوداګرانو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته هم په دغه نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړې ده او غوښتنه تکړه ده چې دوی سره په دغه تجارتي نندارتون کې پوره پوره مرسته وکړي، ځکه چې د دوی په وینا کچري حکومتي مرستې دوی سره ترلاسه وي نو دوی دې صوبې ته ملکی او نړیوال سرمایه‌کار په اسانه راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان زام پبلک سکول زکون کی د خونځي د نظام نه مطمئنه نه دي. دوی شکایت کوي چې د سکول پرنسپل غیر حاضر لامل د دوی تعلیمي هلې ځلې متاثر کیږي. خو بیا پرنسپل پر ځینو کسانو تور پورې کوي چې د دغو زکونکو په استعمالولو سره خلاف خبرې مخې ته بوزي. پولیټیکل انتظامیه وایي د سکول ته به خاصه پاملرنه کوي چې مسلې حل شي. سیلاب مسعود له تفصیل سره.
د سولی وزیرستان جام پبلک سکول ټنګ طالب علمون ویایي چې په سکول کښې پرنسپل نشته دی او د دوی د زده کړې عمل بیخي ګډوډ شوی دی. په دغه باره کښې د دیګي سکول ځینې طالب علمون چې کوم په احتجاج ها راوتلي وه مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
امون نوم شعیب دی. پښته یې دوه سیکشن دی، یو فیمیل سیکشن دی، یو میل سیکشن دی. واده ته یوه میډم هم اشتراک کړی دو پرنسپل دو په میاشت هفته چوټې کو دو د میش میل سیکشن تیار کړی دو چتہ دلا تا دی ڈیپٹی دو گائز روشی اسمبلی خالی چ پنځه منټ اکشن دو بیا فیمیل سیکشن تا لوڑا شی پنځه لاسره جشی چ نمیجا ازره لگاولی دی نہ کلاسینا لگی جی نہ پیریڈینا لگی جی
مو نو مجیب خان دای د 10 کلاس دے یو سٹوڈنٹ یا د میش ایف ایز ایکٹیو ٹیچر و میڈم ر واسطلای و ادم ر غیر زری کڑے چ 15 دن چ 15 دن و 15 دن نو ویز د میش ٹیچر نشتا دای میڈا غس گردی دا 9 کلاس دنی پریخ میاش و تلا چ میش بالکل د فیزیکس میت بالکل بلا مخ بلی دلی نہ
د طالب علمانو دغه غوښتنې اوګوت نیوکې مې چې یاد پرنسپل سمینه بیګم ته ور وړاندې کړې هغوی څه وویل وار وای ځنې
خالی دا بھی چھے ہر چھے دے دو چلو دے جنو سٹاف چھے ہر ڈپارٹمنٹ چھے دا سے شیطانہ ہم کا صحیح چھے دا سٹوڈنٹ کلا دا جرت نصیب والے چھے چھو پورے دو ٹیچر دو سٹاف وال دو کچھ کئی نا چھے بچو تا دا سوچ رہی بچو تا کچھ افراد تھے تعمیری کار ور بارے ہو تا ٹیچر ور بارے دا کار کئی
دے زام پبل سکول دے دا غوا لاتو نامے چھے دے سیمنا دے سینٹ نمائندہ محمد صالح شاہ قریشی خبر کا آغوی وویل
پولیٹیکل سرا دزام پبلک سکول په بارا کښې خبره کوو نو په کور دا دي چې پولیټیکل انتظامیه هاته توجه ورکړو او دا د لږ زام پبلک سکول په خپلې پښې ودرېږي.
یاد دی وي چې زام پبلک سکول ټانک د سولي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په نگرانی کښې د مسعود قبایلیانو په قومي ملاتړ چلېږي چرته نه چې تر اوسه پورې په زرګونه جنکۍ وړکي طالب علمون وتلي دا وخت ځنې پکښې په مهمو او دو لګېدلې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکي پروفیسر محمد نواز طاهر د 83 کلونو په عمر نن په ملاکنډ کې په حق ورسېدو. نوموړي د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي وو. د پروفیسر محمد نواز طاهر پر کار او ژوند زموږ همکار احمد شاه اعظمي رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1904 کال کې د ملاکنډ په تانیه کلي کې د خانخیلو په ټبر کې زیږېدلی وو. نوموړي په 1955 کال کې له ګورنمنټ کالج لاهور څخه د جغرافیه په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. له هغه وروسته یې په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1964 کال کې یې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځو شپو پورې له کتاب سره تړلی پاتې سو. نوموړي که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بلخوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و، د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په حواله سره. بیا په فولکلور کې د ده بیخي زیات کار، یعنی که د ټپې په حواله سره، که د متلونو په حواله سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په حواله سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم آثار دی هغه ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د ترجمه کړي نه دي، او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې ده په هغې باندې لیک نه دي کړي. یعنی د روحي متلونه 12,000 متلونه چې دا ده په پښتو، په اردو، په انګریزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1954 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی وو، خو له 1999 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې سو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شوټکو یادېږي. نصر الله جان وزیر په دې اړه وایي،
هغه مثالی دور چې نوسایر صاحب د 1909 نه راغلی تر 1909 پورې دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکاډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتها کلمی نسخې دي، په دې کې مختلف کلمی نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکیډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایرکټرشپ زمانہ مونږ یادولی شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی وو. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لمونه ورشانه اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د پنجاب چکوال ضلع په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د ښځو د رایو نه اچولو په معاملې خپل ځاني اکشن اخیستې او ویلې دي که په زور ښځې له دې عمله بهر کړل شوي وي نو دغه انتخابات به لغوه کیږي. یاد کمیشن وایي د انتخاباتي اصلاحاتو تر مخه چې په کومو حلقو کې د ښځو مجموعي رای د 10% نه اخته وي په هغه به بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځان تیار کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ولسمشری زمانه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خراغلاست په غونډه کې وینا کوله، د سیمې په هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو له بلاتل څخه لاس واخلي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې د تیرې میاشتې په اخیرو کې سخت شوې چې پکې د چارواکو په وینا د دواړو خواو په لسګونو وسلوال وژل شوې دي. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویم ورځ هم د ګیرو شو کان کیندونکو د لټون هڅه وشوه. په دې کان کې د ژوندۍ پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمیدو دي. بلخوا د ایران د مزدورانو د چارو وزیر ویلي په دغه پیښه کې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې. د روس خبری ادارې وایي نن د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالف وډلو د کازاکستان سرخار استانه کې کی دونکي د شام په اړه غونډه کې نن په دویم ورځ ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غوډلو په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه او له شامي حکومت یې د بمباری ودرولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د فلسطینی انتظامیه مشر محمود عباس پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي او په منځني ختیځ کې د سولې یوې لوزنامې ته د رسیدو هیله یې ښودلې ده.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ وسمانه په خپل ادارې کې چې هند هر قسم واضح ثبوتونو باوجود پاکستان سره خرابې اړیکې ساتلې دي او مسلسل په سیمه کې د جنگ غوندې حالات جوړ کړي دي او په دې لړ کې د هند لخوا د هند وقت الله نه کشمیر کې د ډزبندۍ خلاف ورزي کیږي او بیا یې تور په پاکستان لګوي. ادارې وایي چې همدا شان هند نوې تور په پاکستان دا لګولې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د کنټرول کرښې خلاف ورزي کړې او دوه هندي پوځیان یې وژلي او د هغوی د جسدونو بې حرمتي کړې ده. ادارې په وینا چې د دواړو ملکونو ځایي کمانډرانو او پوځي اپریشنونو شنانو ترمنځ په هارد لائن رابطه وشوه. په دې ټولو خبرو کې پاکستان هند ته واضح کړه چې د پاکستان پوځ د اعلی اخلاقو معیار پابندي کوي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان دا قسمه تورونه لګولو سره هند د کشمیر مسلې نه د نړۍ توجه بل پلو اړول غواړي. خو دا داسې مسله ده د کوم نه چې ټوله نړۍ خبره ده او همدغه وجه ده چې د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په هند فشار چول کیږي. ادارې لیکي چې امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په دې لړ کې خپله دلچسپي ښودلې او تیره ورځ یو ځل بیا د امریکي خارجه چارو دفتر وایي د کشمیر مسلې په شمول ټول شخړې د مذاکراتو د لارې په حل کولو ټینګار کړی. ادارې خبرې کوي چې د ترکیې ولسمشر هم د هند وزیر اعظم ته پاکستان پاکستان سره د مذاکرات کولو مشوره ورکړي، کومه چې په حقیقت کې یو سملار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي علاقو کې د تعمیري طریقې چې کومې خبرې کیږي، نو هغه د چارواکو د خلو او مطبوعاتي راپورونو نه علاوه په حقیقت کې چرته هم په نظر نه راځي. په قبایلي سیمه کې په خصوصي توګه متاثر شوي علاقو کې خلک یو ځل بیا د پخوانۍ زمانې ژوند په لور روان دي. اداریه وایي چې د یو رپورټ تر مخه په شمالي وزیرستان کې ضرب ازم عملیاتو نه پس تر اوسه پورې د جنکو تعلیم نه دی بحاله کړی شوی. نه سوه پورې اسکولونو کې نیمه تعلیمي ادارې هم نه دي کولاو شوي، پسې کې چې یو څو سوه جنکې زده کړې ترلاسه کوي. اداریه زیاتوي چې کومو جنکو د عملیاتو په وخت د پېښور او بنو کې د لسم جماعت زده کړې ترلاسه کړې دي، په ایجنسۍ کې د کالج نشوالي له وجې دغه جنکې د نورو زده کړو حاصلولو نه محرومه دي. د خیبر پختونخوا ګورنر د جنکو لپاره د کالج جوړولو اعلان کړی و، خو تر اوسه په هغه عمل درآمد نه دی شوی. ادارې په وینا چې صرف دا نه بلکې تعلیم محکمې د شمالي وزیرستان لپاره ځای نه بلکې د بهر نه ښځینه استاذې برتی کوي، د څه له وجې چې هم د زده کړو سلسله ولاړه ده او استاذان یې د لرې ځایونو نه ناراضي. اداری اخیر کې وایي چې خیبر پختونخوا گورنر ته د دې حالاتو نه ځان خبرول پکار دي او د دې مسلو په اصلاح کولو توجه ورکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې امریکا سره د القاعده وسلوالې شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه د راخوشي کولو وعده کړې وه، خو شپږ کاله وروسته هم په دې اړه څه ګام نه دی اخیستل شوی. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې د ایران او غربي هیوادونو د اړیکو په اړه لیکل کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې ایران کې د ټاکنو وخت دی او د امریکا په شمول غربي هیوادونه په پام د تهران سره اړیکې اداره کړي. بشیر ګواخ د دې لیکنو غټ ټکی تاسو ته وایي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټول ټاکنو د کمپاین په محل واده کړی و چې ډاکټر شکیل افریدی به په دوه منټو کې راخوشي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې ډاکټر افریدی په 2011 کال کې د امریکایي جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. دا ډاکټر اوس پاکستان سره بندي دی. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ د ولسمشر کېدو تر سلو ډېرې ورځې تیرې شوې دي او د مې په دوهم تاریخ د اسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله پوره شول، خو ډاکټر شکیل افریدی لا هم نه دی خوښ شوی. کله چې ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ټاکنو کمپاین په مهال د ډاکټر افریدی د راخوشي کولو بیان ورکړ، نو پاکستانی چارواکو په سخت غبرګون وښود. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې د شکیل افریدی راتلونکي په اړه به پریکړه ډونالډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي. د ولسمشر ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځو کې د شکیل افریدی ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي وو چې ټرمپ به ځکه په خپل وعده عمل وکړي چې نوموړی د عمل سړی دی. خو په دې مقاله کې راغلي چې تر اوسه د شکیل افریدی د راخوشي کولو لپاره څه ګام نه دی اخیستل شوی. د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کېدای شي د ایران په استخباراتو کې سختدریزه کسان د امریکا او برتانیا وګړي هدف ګرځول غواړي. په مقاله کې راغلي چې له دې کاره یې ښایي موخه دا وي چې غرب سره د ولسمشر حسن روحاني نسبتا ښو اړیکو خرابولو لپاره د امریکي او برتانیا حکومتونه راوپاري او هغوی ترخه بیانونه ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې که دا رښتیا وي نو د برتانیا په نرم دریځ پوهېدل امکان لري، کېدای شي د هغوی نرمه پالیسي د روحاني تربیه ټاکل کېدو پورې دوام پیدا کړي. د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې تهران غواړي غرب په دوو برخو وویشي. یوه برخه یې د سختو بیانونو ورکوونکي امریکا وي او بله برخه یې برتانیا، جرمني او فرانس وي چې د تیل لرونکي هیواد ایران سره د کاروبار لپاره زړه نازړه دي. ایران کې دا نظر شته چې که دا هیوادونه له امریکا ځان راوګرځي نو تهران ورته تجارتي اسانتیاوې برابرولی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون روسي سیال ولادمیر پوتین سره په سوچي ښار کې ملاقات کړي. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا کړي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخې داود خټک تاسو ته دروړوي.
د روس او ترکی ولسمشران وایي په دوه اړخیزه اړیکو کې چې کومې ستونزې رامنځته شوې وي اوس عادي حالت ته راغلي دي. د د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردغان سره د بلیک سی یا تور سمندرګي په تفریحي خار سوچي کې ګډ خبري کانفرنس کړي. په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل چې سمو د وړاندې له ترکی سره دوه اړخیز اړیکو کې کړکیچ پیدا شوی و، خو اوس دواړه هیوادونه هادي حالت ته ستانه شوي دي. پوتین د ملاقات مخکې ویلي وو چې له ترکی سره خپلې اړیکې په بشپړه توګه بحالوي. روس او ترکی د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو مخالفو خواو ملاتړ کوي. ترکی له هغې وروسته روس سره د اړیکو پر ځای کولو هڅه کوي چې په 2015 کې یې د شام پولې سره نږدې د روس یو جنگي جاز راغورځولی و. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان خبریالانو ته ویلي چې دوی او پوتین د مئی په درېمه په دې سلا شوي چې تجارتي ستونزې به له منځه وړي، خو له ترکی وروسته د ټماټرو برآمد کولو بندیز به په ځای وي. دا په سمدستي توګه نه ده معلومه چې دغه بندیزونه به کله لري کیږي. ترکی سمو د وړاندې په روسی مصنوعاتو بندیزونه لګولي وو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د فرانس کې تونکو ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدانو په یو مناظره کې تاوده بحثونه او د یو بل پر پالیسو سختې نیوکې کړې دي. یو امیدوار ایمانوئل ماکرون دی او بله کاندیدا مرین لپندا. دا چې په مناظره کې دواړو سوول د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت مهم ټکی اورو. د فرانس ولسمشریزو انتخاباتو امیدوارانو د مئی په درېمه په یوه ټلویزیونی مباحثه کې پر یو بل سخت تنقیدونه کړي دي. دواړو کاندیدانو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو، د ترهګرۍ خلاف جګړې، له روس سره په تعلقاتو او دغه شان نورو موضوعاتو باندې د نیوکو کولو سربیره پر یو بل سخت ټکونه کړي دي. د انتخابات چې د فرانس په تاریخ کې ډېر مهم بلل کېږي، له نظر پوښتنې سره سم 9 ایمانوئل ماکرون له 8 مرین لپن نه په 40% پوینټونو مخکې دی. په مناظره کې لپن د ماکرون په پس منظر تنقید وکړ چې یو بینکار پاتې شوی دی او داغه پر اقتصادي پالیسو یې ټکونه وکړل. بل پلو ماکرون د لپن په تګلاره تنقید وکړ چې د یورو پریښودو او خپل پیسه د استعمالولو حمایت کوي. ماکرون دا یو خطرناک پلان وبللو او پر هغې یې تورو لګولو چې د بیروزګارۍ په شان اصلي معاشي ستونزو د حل لپاره کره پلان نه لري. هغه وویل چې پن د حل لارې پر ځای یوازې دروغ وایي. د دواړو امیدوارانو ترمنځ د خبرو تبادله شخصي او توده وه چې ماکرون ویل مخالف یې په فکر کې یره لري. بلخوا لپن ماکرون په مضحکه خیز انداز کې یو بینکار وبللو. لپن پر ماکرون تورو لګو چې له اسلامي سخت دریځ سره موافق دی او اروپایي ټولنې ته به د هیواد سنبالولو اختیار په لاس ورکوي. هغې وویل چې څه هم وشي، د فرانس چارې به یوه ښځه پر مخ بوزي، که هغه خپله دا وي او که د جرمني چانسلر انګلا مرکل وي. ماکرون د پناه غوښتونکو په اړه د لپن پر پالیسۍ ټکونه وکړل او ویل چې د پناه غوښتونکو یا د مسلمانانو د یوازې ساتلو سره دا کېدی شي چې هغوی د ترهګرو لاسونو ته ورشي، د فرانس وګړي د یو بل خلاف ودرېږي او د کورنۍ جګړې صورتحال پیدا شي. که څه هم له روس سره د تعلقاتو په اړه د دواړو دریځ جدا و، خو په دې باب یې پر یو بل ډېر ټکونه ونه کړل. ماکرون ویل د سیمه ییزو مسلو لکه د شام او یوکرین شخړو د حل کولو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به په ګډه کار کوي، خو یې ویل داسې باور نه کوي چې د فرانس او روس ارزښتونه او اصولونه یو دي. بلخوا لپن ځان د غوره سیاستوالې په توګه یاد کړ او ویل چې له روس سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې به ورسره خبرې اترې کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی ډان رسپانې په لیکنه کې د هغه هیواد حکومت لخوا د اپټ آباد کمیشن رپورت نه خپرولو فیصلې ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت نه غواړي د 2011 کال د مئی میاشت پر 2 په اپټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژنې پیښې سره تړلي حقایق په ډاګه کړي. د لیکنې تفصیل هارون باچا اوروي.
د ډان روزپانی لیکنه وایي سربیره پر دې چې شپږ کلونه مخکې امریکایي ځواکونو په بټاباد ښار کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د هغه په کور کې وواژه او دا مهال هم د پاکستان امنیتي وضعیت د تسلۍ وړ نه دی. د هیواد د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په زغرده ویلي چې حکومت د بټاباد کمیشن رپورټ نه خپروي. د لیکنې تر مخه د نوموړې څرګندونې ښیي چې د یاد رپورټ په حقله د حکومت رسمي دریځ همدغه دی. لیکنه وایي دا د افسوس وړ خبره ده. لیکن وړاندې وایي په پټاباد کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښه دوه مهمې پوښتنې پیدا کوي. اول دا چې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر چې نړیوالو ته مطلوب و څنګه وکولی شول په پټاباد کې کلونه کلونه ژوند وکړي او څوک ترې خبر نشي. او دویم دا چې امریکایي ځواکونه څنګه وتوانېدل د شپې په تیاره کې پټاباد ښار ته ورسي، په عملیاتو کې اسامه بن لادن ووژني، څو ساعته وروسته پرته له دې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پرې خبر شي دغه هیواد له سرحدونو بهر ووځي. دریمه پوښتنه دا کېدای شي چې په پاکستان کې د بن لادن د پټنځای او یا هم د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د نه کشف کېدو لپاره څوک ذمہوار ګرځول شوی. لیکنه کاږي تر هغې چې د پاکستان ریاست په امنیتي چارو کې خپلې ناکامۍ منلې نه وي د هغه هیواد وګړو د امنیت ساتلو کار ناشونی دی. برعکس که امریکا ته وګورو نو د هغه هیواد حکومت ورباندې شوی و د 2001 کال د سپتمبر تر هغه بریدونو ټول مهم اړخونه چې حملې چا تنظیم کړې وي او د کومو ریاستي ادارو د غفلت یا نااهلۍ له وجې مخه نه ونیول شوې د یوه تحقیقاتي کمیشن په رپورټ کې مخته راغلي. د امریکا حکومت د همدغه څېړنیز رپورټ د پایلو په رڼا کې د هغه هیواد د امنیت ساتنې چارو ښه کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړل. نتیجه دا شوه چې په تیرو 15.5 کلونو کې پر امریکا د 9 سپتمبر په څیر بله غټه حمله ونه شوه. په لیکنه کې بیا هم پوښتنه شوې چې په پاکستان کې دا دعوه څوک کولی شي چې ګواکې د 2011 کال د 2 می په څیر پیښه چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پکې ووژل شو به نه تکرارېږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په ریاستي ادارو کې باید د شفافیت او حساب ورکونې کلچر عام کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تامسن رویټرز فاونډیشن لیکي په داسې حال کې چې نړۍ په بیا په کار راوستونکو او پاکې انرژي کې پنګه اچونه زیاتوي. پاکستان د توانایي د کمی له منځه وړلو لپاره د چین په مرسته د سکرو یا کوئلې د بټو جوړولو پلان لري. دا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخوي چې ورباندې چاپیریال ساتونکي نیوکې کوي. د رپورت نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
تامسن رایټرز فاونډیشن د پاکستان اوبو توانایي وزارت له قوله وایي د چین کمپنیانی او ملګری به په راتلونکي 15 کلونو کې د سکرو یا کولې شاوخوا 12 بټنی جوړوي چې ورباندې به نږدې 15 ارب ډالر خرڅ راځي. رپورت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري چې مجموعي حجم 45 ارب ډالر دی په دې کې به 3 ارب ډالر د توانایي په 19 پروژو لګیږي. په دې کې د کولې بټۍ، د بیا په کار راوستونکو انرژي بټۍ، د بجلی تارونه او بنیادی ډانچې نور کارونه راځي. رپورت زیاتوي چې د انرژي له دغو بټیانو به په مجموعي توګه 16000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي چې د پاکستان د حکومت په وینا دوی ورته بیړنۍ ضرورت لري. د فاونډیشن رپورت وایي پاکستان دا وخت 4000 میگاواټ بجلی له کمښت سره مخامخ دی. رپورت د انرژي نړیوال سازمان IEA حواله ورکوي چې لمخې پاکستان دا وخت 9000 میگاواټ بجلی ته اړتیا لري خو یوازې 15000 میگاواټ پیدا کوي. د سازمان په وینا تر 2015 کال پورې به د پاکستان د بجلی ضرورت 9000 میگاواټ ته ورسیږي. د پاکستان د پلان جوړونې پرمختیا او اصلاحاتو وزیر احسن اقبال وایي په کار ده د سند په تر پارکر سیمه کې د کولی عسکرو پراخې زیرمې هرومرو په کار راوستل سي. تر پارکر د نړۍ په هغو څو سیمو کې ده چې د کولې زیاته ذخیره لري. چاپیریال ساتونکي او کارپوهان د کولې بټیو جوړول د پیسو ضایع کېدل ګڼي چې د دوی په وینا ماحولیت ته به تاوان ورسوي. جاوید حسین شهزاد د انرژي کارپوه دی او په اسلام آباد کې د کاسمیټس انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي سره کار کوي. د تامسن رایټرز فاونډیشن ته ویلي د کولې بټیو جوړېدل به د کاربن اخراج نور هم زیات کړي چې دا به چاپیریال زیانمن کړي او په نتیجه کې باید د پاکستان خزانه ته د اربونو روپیو تاوان ورسیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پښتونخوا کې د ترګرې پیښو زرګونه خلک بدمرغه کړي دي. د شبکه در اسرار الدین هم یوې چاودنې متاثره کړي دي. د وای ټکسی به چلولو او د کور نغرې به تود و، خو اوه کال وړاندې په یو کهون کې چاودنه وشو او دی هم زخمی کړ. نوموړي خپل یو سترګ او غوږ وبایلل. اسرار الدین وای اوس د غربت ښکار دی، کار نشي کولی او بچیان یې هم لسکولونو وتلي دي، ځکه چې دی د اخراجاتو د پوره کولو وس نه لري. دا چې حکومت د اسرار الدین د کتاب پاڼه اړولې کنه. د شاهنواز ترګزی په ریپورت کې به تفصیل واورو.
د سرو کلی شو قدر و 50 کلن اسرار الدین و کال وړاندې ټیکسی گاډی چلو او خپل د کبال روزګاری وو. د هغه روزګار د یکون تحصیل د لوی دروازې مخې ته ولې په کال 2018 د جولای په 9 نیټه هم دغه دروازه کې چاودنه وشوه. نو اسرار الدین معذوره کړ.
نو موټر چلولو او د کبال مبار دکان مې کول دی سی به مې خرڅول دی لیلنې سی لري. هغه به تاغه د ماکه کې هغه سوال و ختم شو. دې د ماکه سره هغه د ماکه و دې غړ د مونږ دکان ورته یا جان سره.
اسرار الدین وای چې سهار وختي له کوره د روزګار لپاره راووتو او د یکون تحصیل داخلي دروازې ته چې راورسید نو چاودنه وشو او بیا لمر نور څه و نه لیدل.
د ماکه نه بیا پته نه مونږ اسمان کې ګرځې دور یاد کې او چې بیا د په حالات کې را پاتې د ما چې مونږ ته انګلارن را کې او ته انګلارن مې راوي ته ځان را روان شوم. پس ته پاته مې خپل اندې تراله مال کړه زما سترګې په تندې کې دي. مال پس ته پاته مې خپل اندې تراله چې مونږ ته انسانان پراته وو سترګه کې لک شانتي نظر او مال داد ما دې سترګې خوري مورې ته لیا پته راته نو وکړندې.
په دغه چاودنه کې د اسرار الدین یو سترګ او یو غوږ مکمل بیکاره شوی ولې خېټه شلېدلې و او دواړه خپې په چرو او ګولو لګېدلې وي.
بیخ سترګې معذورې دي، غوږونه مې کار نه کوي صحیح. تا غینا بیا څوکراله په سوچات کرم گاډي کې واچولم هسپتال ته ویو.
د اسرار الدین یو زوی او شپږ لونه دي او دی وای چې دې ته ډیر خوشاله چې بچي به سبق وای او د هغه راتلونکي ژوند به ډیر ښه وي. خو نن وختونه چې معذوره شوی دی نو زوی یې هم ورسره په دغه پردي دکان کې په 3000 روپۍ د میاشتې په مزدورۍ کې بوخت وي.
بس زمو هم دغه یو زوی دغه تم کاتل خوښ غډیر خو بس ختم شو. ولې دغه ټیم کې سکول کې سبق یې ویل به چې ما شو
اسرار الدین وای چې هر هفته د هغه په علاج د شپږو نه تر 2000 روپو پورې خرڅ راځي او ځینې مالداران ورل زکاتونه او خیراتونه ورکوي. نو نیمګړی علاج خو پرې کیږي ولې د حکومت لخوا ورته یوازې 1,00,000 روپۍ ورکړی شوی وي، خو بیا هم زیاتره وختونه د دوای لپاره محتاج وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته‌راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه
اوریدلای. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د جنگ میډیا ګروپ لخوا یو تعلیمي میله شوې ده چې د پښتونخوا او ټول پاکستان 15 سرکاري ادارو استادو او زده کوونکو پکې برخه اخیستلې. په تعلیمي میله کې د زده کوونکو خپل هنرونه ننداري ته وړاندې کړي دي. له پیښور شبیر جان تفصیل راکوي.
دغه تعلیمي میله کې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه هم بیلابیلو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو برخه اخیستې وه او خپل خپل سټالونه لګولي وو چې پکې به راتلونکي زده کوونکو او د هغې مور پلار ته په دغه ادارو کې د داخلو او د زده کړو معلومات ورکولی شو. د یاد پروګرام تابعیا کوونکي غیور احمد مشال لیډو ته وویل چې دغه میله کې د ټول پاکستان نه 15 تعلیمي ادارو برخه اخیستې ده چې پکې نه یوازې د ملک تنه ده بلکې د ملک بهر هم د زده کړو معلومات ورکول کیږي.
د دې ایونت دا یو خاصیت ده چې په دې کې سټوډنټس راشي، د غي پیرنټس راشي، په دې کې موږ سره یونیورسيټیز دي، کالجز دي، میډیکل انسټیټیوټ دي، ټیکنیکل کالجز دي، بهر ملکونو لپاره چې کوم سټوډنټس دي د غي لپاره کونسلنګ سرویس کیږي.
په خبر کې د زنانو د بنظر پهنتون یو زده کوونکی لارب وای چې دغه ملکه د ډیرو پهنتونونو معلومات ترلاسه کړل او دا ډیره ګټوره میله ده. ده
سټوډنټس راغلي دي ډېر یونیورسيټیز پارټیسیپیټ کړي دي او دا ډېر ښه خبره ده ټول یونیورسيټیز لګا دي پارټیسیپیټ کوي او موږ ته داسې د نور یونیورسيټیز هم لګا دي پته لګي چې دا ایجوکیشن سیستم څنګه دی دایسه پروګرامز دي ارث ریلیټډ دته ډېر موږ ته معلومات نه
دا یو شخصي پونتون استاد پوکراج د خپل سټال او د دې میلې په خپل باندې وایي
دا سې ایگزیبیشن څه کوم دي زما په خیال لا پکار دي ضرور څنګه چې د دې په وجه نه مطلب ډیفرنٹ یونیورسيټیز نه ډیفرنٹ انسټیټیوټ نه سټوډنټس راځي او اخی څه کوم دي مطلب ډیفرنٹ فیلډ سره تعلق لري بیا
خیبر پختونخوا کې وکړه او د دې نه پس په پټول ملک کې دغه میلې کولې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په لوګر کې د رسنو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مانځنه کې د یاد ولایت چارواکو د مشال ریډیو خپرونې ستایلې دي او هغه د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او ولسونو د سیاسي او ټولنیز فکر په لوړولو کې اغیزناکې بللې دي. چارواکو د مشال ریډیو په اډرس یو ستاینلیک هم لیکلی دی چې په هغې کې یاد ریډیو د ولسواکۍ د اصولونو او بشري حقونو ترویجونکې بلل شوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په لوګر کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د یاد ولایت والی د پولې د دواړو غاړو پښتنو د پرمختګونو، ستونزو، ناخوالو او د دوی د غوښتنو په انعکاس کې د مشال راډیو خپرونې وستایلې او هغه یې په یو ستاینلیک تقدیر کړې. د لوګر والی حلیم فدایي ویل مشال راډیو د پولې په دواړو غاړو کې د میشتو پښتنو د تاریخي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو د ټینګولو او همدارنګه د یادو سیمو د انځور د ښکولو په برخه کې اغیزمنی خبرونه وړاندې کړې دي.
مشال رادیو خبرونه خصوصا د دوه ساحو دي او سې دونکو لپاره ډیر زیات ګټور دي. دوی کولای شي چې هغه کلتوري، تاریخي اړیکې لا مشترک کړي. دوی کولای شي د دواړو لورو مشترک ستونزې، مشترک ګټې منعکس کړي چې دا کار یې تر ډېره بریده پوری کړی دی او هم په تعلیمي ډګرونو کې د مشال رادیو کافی کار کوي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپلوی مشال راډیو د پولی په دواړو غاړو کې د روانو نخوالو او ستونزو په اړه ولس ته پر وخت معلومات ورکړي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی کړی دی.
مشال راډیو د هغه سیمو د پاره فعالیت کوي چې هغه د پولی اخوا او دخوا وي. په اکثره جنګونه او نخوالې په دغو سیمو کې دي او دا د عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا لري او دغه راډیو په دغو سیمو کې نشر کی واقعا ډیر ارزښتناک دی او نن اطلاعات فرهنګ ریاست دا او پتیاله چې د دې ژورنالستان دی رادیو مسؤلین تقدیر سي.
د لوګر یو تن مدني فعال نور الله ستانکزی وی د مشال رادیو خبرونو او رپورټونو چارواکي خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي دي.
مشال رادیو خبرونې د لوګر د ولس لپاره ډېرې مهمې او ارزښتناکې دي او د دوی رپورټونه او یا گزارشونه او یا هم د سرحد په خوا کې د خلکو د ستونزو انعکاس او چارواکو سره سوال مسؤلینو سره سوال مثبت زمميږي.
د لوګر د ولایت مقام لخوا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یاد رادیو د شرطابه په ادرس په صادر شوی ستاینلیک کې راغلی مشال راډیو د پولی په دواړو غاړو کې د پراته پښتون ولس د بیدارۍ، د دې سیمې د ولسونو د غږ او فریاد اوچتولو، په خلکو کې د ولسواکۍ د اصلونو او بشري حقونو د ترویج او همدارنګه د بیان ازادۍ د تحقق لپاره کړي هڅې په دې ستاینلیک تقدیروي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د دې خبرونه په خپله شیبو کې لن خبرونه یو واره بیا لمنور شانو.
د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د پنجاب چکوال ضلع په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د ښځو د رایو نه چولو په معاملې خپل ځاني اکشن اخیسته او ویل دي که په زور ښځې له دې عمله بهر کړل شوې نو دغه انتخابات به لغوه کوي. یاد کمیشن وایي د انتخاباتي اصلاحاتو تر مخه چې په کومو حلقو کې د ښځو مجموعي رای د 10% نه ښکته وي په هغه به بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځان تیار کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ولسمشری زمانه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خراغلاس په غونډه کې وینا کوله، د سیمې په هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې د تیرې میاشتې په اخرو کې سختې شوې دي چې په کې د چارواکو په وینا د دواړو خواوو په لسګونو وسلوال وژل شوې دي. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویمه ورځ هم امدادي کارکونکو د ګیرو شو کان کیندونکو د لټون هڅه وکړه. په دې کان کې د ژوندۍ پاتې کې پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمیدو دي. ایرانی چارواکي وایي په دغه پیښه کې د مړو شمېره 15 دیرشو ته رسیدلې ده. د روس خبری ادارې وایي نن د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفو ډلو د کازاکستان سرخار استانه کې کیدونکې د شام په اړه غونډه کې نن په دویمه ورځ ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 13 ورځ د غډلو په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې وه او له شامي حکومت یې د بمباری ودرولو غوښتنه کړې وه. د یوکرین سرخار کیف کې د دې هیواد د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ خلاف د هغه په غیر موجودګۍ کې د غداري مقدمه چلیږي. دا مقدمه چې نن د یاد خار په یو ځلي عدالت کې شروع شوه، پکې په نوموړي د یوکرین د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت د سرغړونې او د روس د جارحیت د ملګرتیا تورونه لګول شوي دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شادر ته اورول لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحه میر ساده، منور شاه او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس گارسیا درنه په یوځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ، د گاونډو خیال ساتئ. ته الله پامان.